ستړي مشي وخت غرمې یو بجه سوه. نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده. د مشالډو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او ملیحه امیرزاده کلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه ګړي کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې واوري. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومنیمۍ کې 19 پروګرام جمهوریت اورېدل مه هېروئ. خو پیل خبرونه کوو. د خبرونو وړاندې کوونکی ده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول پامفره د خبرونو سرټوخته. د پاکستان په سېنات کې ځینې اپوزیشن ګوندونو ویلي د غوښ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د لولس سره پوښتنه وشي. او د اروپای ټولنې مشورا مشر وایي چې د کډوالو بحران د دې ټولنې د کولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړي. تفصیل: د پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواخونو په صورت کې به د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوز اماړیکو دفتر د وروستي بیان پر ضد خبرګون ښایي، خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي. د مسلم لیگ نون سېنېټر نهال هاشمي غونډې ته ویل ټول ادارې د لاین سره سمکار وکړي. د البته د پوز نوم وانخستو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړي چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوز اماړیکو دفتر د نهې د ورځې بیان ملاتړ وکړ. په هغه بیان کې د حکومتدارۍ ښه کولو او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي وو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو تر شا د پریکړې نه کیږي، بلکې لولس د پښتنه وشي. تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته ویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي، البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. خو اوشا یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو دا مزدوران هغه وخت تختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اخته وو. د دوی د تختونې ذمهواري چا نه ومنلې. بلوچ فلن بلتون پالی سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی پوز پرته بل له هیچ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال وکړه.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوز او اسټابلیشمنت سره دا چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتې مشر برامداغ بوکټي ویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه پشا شوې دي. د پاکستان حکومت د بوکټي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. تېر ورځ د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت یو دینی عالم محمد عارف په روسیو کې د کندوز ښار جګړې مثال ورکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه پیاوړي نه وي نو حالات سخت خرابېدای شي.
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول زورونې قد حاصلې بدبختیو سره د افغان مظلوم ولسونه مخامخ شول. نو چې چېرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو غوړ تشتون نه وي، نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
مشرانو او دینی عالمانو په خپلو ویناګانو کې په ولسم غږ وکړ چې د پوځ او پولیسو مرسته دې وکړي. د اروپای ټولنې شورا مشر ډونلډ ټوسک خبرداری ورکړی چې د کډوالو بحران له کبله د دې ټولنې د پولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی چې تر مخه د دې هیوادونو ترمنځ پولې خلاصې وي. تېر ماښام په مالټا کې د اروپای ټولنې او افریقایي هیوادونو سرمشریزې پای ته د وینا په مهال نوموړي وویل د شنګن ژغورل داسې دي لکه د وخت پر ضد ازغل او دا چې دوی ژمن دي چې دا ازغل به ګټي. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې اتریش، آسټریا، جرمني، هنګري، سلووینیا او سویډن د هغوی خاورو ته د کډوالو د ورننوت تو مخنیوي په مقصد د سرحدونو کنټرول نظام بیا متعارفه کړي او په پولو یې د خندونو لګولو ګامونه اخیستي. د شنګن تړون تر مخه د اروپایي ټولنې هیوادونو وګړي بې له ویزې او خنډ غړو هیوادونو ته سفر هلته ژوند او کار کولی شي. تېره ورځ په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشرانو په رسمي ډول د اروپایي هیوادونو لپاره د $2 ارب بیړنیو مرستو اعلان وکړ چې په هغو هیوادونو کې بېوزلي او غربت کم کړي او د شخړو مخنیوي وکړي ځکه چې دا هغه دوه عوامل دي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته ورسي. د امریکا بارونو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لام په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روس او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د سیړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل که اسد په واقع پاتې شي نو نه سول او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. ده وویل له رښتینې انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅکله نه شي ودرېدی. ده وویل لا هم له روس او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بارنو چارو وزیر ویل منی چې دا مسله لا نه ده هواره شوې خو دوی او ملګري باور لري چې د حل یو لاره به پیدا کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تک کرنسو به او د موسم حال له سیرت ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 35.70 روپۍ او 35.95 روپۍ د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35.60 روپۍ افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 12 او 13 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملی ها مرزاده اوریدل د موسم او کرنسی حال در تسراج سهیر داخلی په روانه غړی کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په د حکومت او فوج ترمنځ په ممکنه تاوتریخوالي کې د ولسی حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د فاټا د ممکنه آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه د پردې شاته روانو هڅو باندې نیوکه کړې دي.
داسې صورتحال جوړی چې اډرین غومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د جنوبی وزیرستان جنگ زپلو د موضوع نه ترلاسه کولو پر ضد مظاهره کړې ده.
میز د مجبورۍ د وزنت وزیر کا سوا خلکو غلی
میز دا یی چې میز تعریفې په زر نظر میلاو شي
او دا چې خلکو پوها او شعور د خلکو پوها او شعور په کوم حالت کې وده کولای شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې د خلکو شعور وړاندې تلی شي.
ما خیال دی زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر.
دا به په اونیز پروگرام جمهوریت کې واوري. خود خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز سنول د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو د هر غواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پوری کړ چې د پاکستان رسنۍ د نه جمهوریت طاقتونو سره غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوز عامه اړیکو دفتر ISPR د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوی و حکومت دې حکومتداري ښه کړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دې اقدامات وکړي. تفصیل سراج صحیح راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن اویل کا سہم حکومت ناخل دے خو ریاستی اداروں تا دا حق نلے ترلا سچی دا منتخب حکومت پا حق لدا سی بیان جاری کری دا نموڑی پمینا کا سہم دے لا حکومت دا کرکردگی مایوس دے خو بیا با ہم دوی لا حکومت سرا ولالوی اعتزاز احسن زیادکل چی دے گوری تروس یوازی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی گون مشر محمود خان اچکزئی لدو روزو راسے لگیا دے دا پوز دا بیان پر ضد آواز پورته کوي خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبره وکړي د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اوی چې دور زی وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایی یو غونډه شوې و نو په هغه کې ولی پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موخه په پاکستانی رسنو تور ولګو او ویل چې پاکستانی رسنی د غیر جمهوریت قوتونو مرسته کوي د زیاتکړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټي قربانی ورکړي باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملہ باندې غلې پاتې نشي غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملہ خبرې وکړي خو د پوز نوم یې وانغس او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلې چې خپل حدودو کې د نننه کار کوي په دې موخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعدې کړي وي هغه ندی پورا کړی د ذکر دا د تیر چهارشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمېر چارو اختلافاتو خبرې کیږي د پاکستان لاین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده خو په عملي ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمېر تګلارو پر جوړولو څرګند اغېز لري په دې وروستیو کې لیدل شوي چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و احمد شاه اعظمي پاکستان کې د فوج او حکومت د اختیاراتو دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي یو شمېر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات خکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته سرګند کړی چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده که څه هم په حکومت کې سونځ شته خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي خو نوموړی د پاکستانی پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له ادارې خې یا د حکومت څخه پالیسۍ دی هغه سره سره غونډه کې اختلاف لري د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں کے ځان یو داسې طاقت گنی چې هغه د پاکستان سیاسی چارو کې آواز لري او مداخلت لري بلدار چې کوم د سیاسی حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے
دروس خمونگ تا دا ویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کی گی نو کچر پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود تر اگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیتوں دا پوز دے د لشکری طیبه پشان یو شمیر داسې غیر قانوني ګرځول شوی ډلې شته چې د پوز ستراتیژیکي ملګری دي او پر هغوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوځ په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوځ وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو قبایلی سیمو یوې لوی جرګې ته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو دروازو شاته نه کېږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال ریډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلې چې بې کوره کړل شوي معلومات
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې خلک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اډرین غومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې رول ادا کی صوبے سر اعظم کے مستقل صوبے جوڑ کے زور اسٹیٹس برقرار اٹھاتے جی ہر ایک اصلاحات کے اختیار کے ڈاکٹر تجاویز تھی. وزیر اعظم سے تفخر نگرانے کے لیے اتفاق رائے کوشش ہوگا جو پارلیمنٹ کے یہ متفقہ شہر ہے بولے وہ یہ قوم سرا چھگا پاکستان دفاع قربانیاں جی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دلی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی پتہاری کنجی سات پکا رانا کے فیصلے پکار دی.
مولانا فضیل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټست، رائټست، سنترست تمام دا ضرور غواړي په قبایلو کې امن راوځي. امن دانه چې ته وایې چې علاقې کلیئر شي نه، امن به الوي چې خلک هم خپل کورونه دلاړ شي او کورونه به پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروستو په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضیل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ٹاسک حوالہ شوائے دا یو ذمہواری سپارل شوائے دا چھ تاسو با امن باوا دہشتگردی با ختم ہو. لہٰذا کچھر دے ہوئی پا ذہن کے دا خبر رازی چھ دا کمزور رہنے دا دا قیام امن پر لارے کے رکاوٹ تھی یا اپریشنن پر لارے کے رکاوٹ تھی دہشتگردی دے پیدا کولو سبب گرزی و حقیر نشاندی ہی کڑی دا حکومت پر آگے خبر کڑا ہے. نو دا خو حکومت کے ہمیشہ دے پاس مشاورت نظام روان نو دا خو نو دا چھ صرف پرس کے دا خبر کڑی دا ما خبر چھ ہوئی میٹنگ مو سرا کڑی دا دا سرا دا خود خبر پر مشاورت دا راوس تھی دا خبر خبر ہے کہ مونگ والے سے آدھی اداروں تک من مشاورت نہ طرح تعبیر کی مونگا بولے سادم یا خدا رحمان پیش کر
دا. مولانا فضیل الرحمن پا مشرائی دا قبائلی مشرانو دا جرگہ پدا سی حال کی ترسر شوا چی دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا آئینی حیثیت پاڑا مرکزی حکومت یو کمیٹی ہم جوڑا کری دا. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
او سمزو بلوچستان ته بلوچ بلتون پلاوه سیاستوال برحمداغ بوکټي وایي له پاکستانی پوچ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمداغ بوکټي له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلي خو سره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. پر دې موضوع دا تفصیل اورو. 15 کلن برحمداغ بوکټي د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل شوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمي هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برحمداغ بوکټي دا وکړه چې د د ل یادې ډلې سره هیڅ تعلق نسته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکټي وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټبلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تېره ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټي د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دې وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني پوځ پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو بل رپورټ تر ازو د جنوبی وزیرستان په اړه دی. د جنوبی وزیرستان سلګونه اوسیدونکو له خپل کلیو تر ټانکا لاریون کړی او د پولیټیکل ایجنډ دفتر مخې ته یې مظاهره کړي. د خلکو تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ورسره حکومت وعده کړې وه چې په عملیاتو کې د دوی د مرګ ژوبلو او کورونو ړنګېدو تاوان به ورکوي، خو په بیا بیا د عمل ځنډوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د مختلفو سیمو نه په سلګونو مسعود قبایلیانو د ټانک په لوري لاریون او د پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ په مخامخي احتجاجي مظاهره وکړله. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د ړنګو کورونو د موضع سره دوی ته د وژلیو په رژلیو قبایلیانو پور زرکی ورکړلی شي. په دغه موکې موجود ملک امیرزی کې بدخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میږ په دې مشکلات باندې راغلي دي چې د میږ درې وره سروه وشوه د میلې د ړنګولې، خو د یوې ساپیرې میږ ته د هېڅ ریزټ پته نه لګي چې وزاره دی رکاوي نه رکاوي. ویس میږ د مجبورۍ د وجې نه دوه درېکه سوه خلک راغلي دي، دا پولیټیکل ته به راونی چې د میږ ږغ واوروي او دی د میږ سره امداد وکړو. روی هڅهیې طریقه کار یې وکړو چې نه وي
د کوټکی او سدونکای رحمت شاه دغه خبرې په دا رنګ مغشې بوتلې.
میش په دې احتجاج باندې کوم سره غونډ شوي چې حکیم د میلې موضادو بار بار په ټي وي میش ور وی چې درا درا پنډ یې ورکا او میش ته د وسه پر یواری پیلیا میلاو نه دو. میش دایي چې میش ته ریپې په زر نظر میلاو شي، وس میش پاپ شي وی لوري کدا ریپې میلاو شي به میش پاپ شي راوون شي او ژمای راوون دی ورینا راوون دی. د می سره هیڅ اسباب نشته. او بل خبره، یور وزیرستان میش په جنگ باندې پریا دور د دکندرونه کارزادور بنده کړه ټیارنم ځینې کړی دي یی کارزاوړ یی نه دور پرېږدي میجو و بل وطن ته اجرا ځینې کوي.
د سپین کیراغ زی غاڼې کلی سره تعلق لارون کی یو بل کا بایلی زمان شنګی زیاته کړه.
احتجاج کوي، احتجاج په تور بنده رغلی چې میر خبر اوی سفر چوک ور وینا دی. وی سفر دی میر دی یو مړی دی بچی دی کام دی ستر دی شد دی نر دی زخمی. اس قسم موضوع دملاو شوی، لہذا امیر دا اپیل کوي کنه چې امیر کیم ها حقوق د حکومت پاکستان سره دی کنه ادم مشته ملاو شي همیشه د پورا مشال ریډیو بار بار د میجو چې کیم الفاظ دی کنه دنیا تر سوال دی میجو دغه ډیره شکریا ده کوي
د قبایلانو د دغه احتجاج غشتنو نامه چې د فاټا سیکرټریټ د آر آر یو څنګه ایجنسی رابطه کار افسر فیصل برکی خبر کا هو ویل
د هاوسینګ سروي چې کړي و میجا انډر سپرویژن شوی و نو پداش دغه دوه چې دغه خلک چې کیم پیسې دی دغه رغلی دی او خلک ته ان شاء الله ملاویږي خامخا چې کیم پیراکور تباده یختو 4 لک روپے ملاویږي چې کیم پارشلی د یختو خپل 1 لک سم ملاویږي او د خلک ته دغه تسلی او کوچ پیسې رغلی دی خو چې موږ د خپل د ډاکومنټس ورک شیټ د کاغذ سایټ د کې شوې دی وکنه چې دا پروسس پیراشي ان شاء الله پیسې به ضرورت ملاویږي
دغه کا باجانو دا غره هم وکړه چې کده دوی غشتنه نور وزن ردا دوی به بیا خپل احتجاج ته مخشه دوام ورکي سیلاب مسعود مشال ریډیو ٹانک
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا قبالی سیمی خبر تعلیم اداری چارواکی وای د سرکاری سکولونو هغه استادان یې لدندو ګوښه کړی دي چې لمیاشتو میاشتو به ښوونځي ته نه ورتلل دوی ځینې داسې استادان هم ول چې مړه سوي ول خو کورنۍ به تنخوا اخیسته د تعلیم اداری چارواکی وای د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وای یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکي توجه ورکړي فرهاد شینواری رپورټ راکوي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وای چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریونه لرې کړي دي په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخستی هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کی او قانوني کاروایانه مې شروع کی او استادان مازیر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشینسی اند ډیسپلین رول دی لغې دلاندې کوم یو سړی وو ورج سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دا خلاف ته کاروای کول شي نو د دې دلاندې موږ روانو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نموډي زیات کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي خو بیا د خیبر جنسی د جمرو دی اوسیدونکو ظاهر شاه پرې دی وای چې باید د جنسی لری پرتو سکولونو حال هم
مکمل نشتا بل استادان پکې نشتا دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پڑھاویږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن مال ځي نه پکارداري چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دوري وکړي دوی ته کوم ستونزې دي په یو سکول کې نه لیټري نشتا نه د سکول صفا او بشتا ګنده او بس کې پزمکه یخنیه نستوي پکارد چې ذمہ وار خلک دی لکه دوري وکړي
او د باړي سلیم الرحمن
خبر دا چې کپ میدانی علاقوں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دورے کے نو دا ودا سے خلق رسیدے شی امون دونا دا غختنه چې کوم غریز علاقوں کې کوم سکولونه د غوی حالت انتهایی خراب دی غوی سره استادانو او ډیوټیانم نه کوي بل دا غوی کوم فرنیچر دی غو سہولتونه نشته بازار زخه خیل دا کم شلمان دا لوی شلمان دا دی دا سی لکی دی چې د خاریانه ډیره په سایډ پرتی دی غریز علاقوں کې امون دونا دا غختنه هم دا چې دوی په کار دی چې کوم په غریز علاقوں کې کوم سکولونه دی دغه دورې وکي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم یو نیمه بجه سوې ده. ملیحه میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تېر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پرېکړې نه کیږي بلکې له ولسه د پوښتنه وشي. تېر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر چرچې وروسته وړي مشال ریډیو ټول په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. دوی یوه میاشت مخکې له جنوبي وزیرستانه تختول شوي وو. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ټول تختول شوي کارکونکي تیر سال ټانک ته ورسېدل. بلوچ بلتون پال سیاستوال رمضان بکټي وایي له پاکستاني پوسټ پرته بل له هیڅ څه خبرو اترو ته تیار نه دي. دا خبره نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. 13 ورځ یوې غونډې ته د وینا په وخت یو دینی عالم محمد عارف وویل چې امنیتي ځواکونه پیاوړي نه وي نو حالات څه خرابېدای شي. د اروپایي ټولنې شورا مشر ډونلډ ټوس خبرداری ورکوي چې د کډوالو بحران له کبله د دې ټولنې د پولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ دي چې تر مخه یې د دې هېوادونو ترمنځ پولې خلاصې وي. تېر ماښام په مالټا کې د اروپایي ټولنې او افریقایي هېوادونو سرمشریزې پای ته د وینا پر مهال نوموړي دا خبره وکړه. او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روس او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل که اسد په وخت کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه د خبرونو لنډیز درته ملي حمیرزاده وړاندې کړی. اوس به د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا اکرم خان کتنه وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویسر په کار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیر کلي کې خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت دې لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپلې رویې کې مثبت بدلون راولي او که چېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل یو ریپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړی دی. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه مرزاده اوري.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار شربا 3.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شربا 3.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او دغې په نتیجو توجه ورکول شي. دغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې ترڅنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخوا فورن پالیسي مجللې کې د روان کال د اګست په 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول یولس تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 20 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشتول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د په وینا دا کډوال له 12 څخه تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 20 کم عمر افغانان وموندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استادې نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشران جلا کم تللی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 28 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 20 افغان زلمکی له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 20 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د 20 افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیه ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جمهوریت پر اوسم راځو جمهوریت خبرونه ته چې پکې هنن د جمهوری ارزښتونو په اړه د آگاهی او شعور موضوع چلل شوی ده. پامیر ساحل وړاندې کوي.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوری اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ کولس جمهوری او سیاسی شعور نه لري نو څوک ورکولای شي؟ د خلکو د جمهوری شعور ترلاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي؟ په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروري ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوري سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي، او بیا مو په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوری شعور یا آگاهی نه لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وایي انسان بل عموم شعور او آگاهی لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلی وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکمے ڈیر زیات سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دبا ہوئی لکو زمنگا وطن چی دے در تک میڈیم کنٹرول دا پا کتابوں کے مسنشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ اندر درو ہو دے اور اردو کے مسلامیات پہ اسلامیات کے مسلامیات پہ اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لقد ارتقا چکم نظریات کی ڈاروین تھیوری دا آغا بالکل غائبہ کی آغا تو انانا دا خو بس کتابونو کې دي کوم غدانه منو.
عصمت شاه جهان وای په وټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوریت شعور وده کولای شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي، او کمې معاشرو کې چې ډېر زیات لکه ډکټوریل ریجیم کی یا ډېر زیات هغه پسماندہ معاشري ترقی په حساب باندې تر تر انڈسٹریل ریولوشن نه وی شوی، هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میز چې علاقو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وي، هلته بجلی نه وي، ټی وی نه وي، سکول هم نه وي، نو ظاهره خبره ده ایکسپوژر باندې ده.
عصمت شاه جهان وایي هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوری اقدارو دودېدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنو کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو نه څو خلک را پیدا شي. لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا لکه ورته ګرځي، دغه رنګي ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، دی لکه خلک عمره کړل کنه. او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي، هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو خامخا انسان چې دی خپل باندې هم ظاهر خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګری کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهی ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای شعور د کتابونو لیکوالانو سیاسي ګوندونو پوهانو او رسنیو لپاره ورکول کېدای شي. د وای جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي بلکې دا د جمهوریت رویې نوم دی چې پر رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په ول سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړی دي څومره مخکې لاړل کم ملک جمهوریت راغلی دی نو پاکه اډو بیا مخشه نه دی نو دا ویلم پکار دی لیکلم پکار دی په لیکلو کې چیزی او که خلک خپل مغوړي نه دا لیکل دي او نن سبا د نړۍ دنیا دا بیا جمهوریت پر رویو پورې دی چې کله ز ماتې نه منم تاسو مالا په الیکشن کې شکست را کې ز او نه منم نو ز بیا الټا خلکو ته بل څه نه خایم یا ز د تاسو اختلاف کې د اخلاق نه پرې زما یا جمهوریت ته تسلسل ته نه زما په پاکستان کې خو د ټول نه ګټه مسله دا جمهوریت یو الیکشن نه جمهوریت پہ جمہوری سلسلے تسلسل نوم دے بار بار پنجاب کا لپس الیکشن کی گئی یا سلور کا لپس الیکشن کی گئی نو ایلا اگر مزاج جمہوری شی.
عصمت شاہ جہان وی اکثر وقت سیاسی حقونا و ازادی او دی شعور ٹولنا یا ریاست خلق و تنور کوی ندی لپارا باید حالی جلی وشی
سماج خوی کلم نور کئی نی ریاست ور کئی خدا دا چی اس مثال پا طور ماندے چی تا دا ازادی چغه وې نو تا نه پرې دی مړکای دی او دا بلوچ دی یوم نه پرې دی پښتنو سره څومره لوبه وشوه دغه رنګي د برتانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپور ته شوم دی سینه نه هغه ته دی پانسی ور کړن هغه جیل چې پکم کې پانسی ور کړی و هغه عمران کو چې اسنا چې راتلون کې نتلون تا خلکو ته دا زادې سوچ یولار پیدا نشي او دیو جنا خلق.
عصمت شاہ جہان وای هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباری طبقه سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوریت او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا چې هغه بچر هم دا کار نه کوي ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړی دی ټمبم نه ونی سره ټوپکو پورې هغه نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی عوام دشمن ازادی دشمن کارونا ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته پکتو آیا په پاکستان کې پښتانه ل خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وای د پاکستان پښتانه ل خپل اقتصادي سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له سونه اوبره کړی دي مونږ پاکستان ته سونه ورکو او پاکستاني مونږ له سونه ورته پته نشته چې زما په ځلې خپل سمرا صلاحیت کې او سمرا کرځه مده په پاکستان اول نه راکی او د نور صلاحیت ولې نه جوړې دي د دریا په غاړه کې باران دواګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و دې په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کې دي شو دا بارانی دا دې ته نه هرشته دې ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کی او د دې د تماکو کارخانه چرته دي په دې نه پوهیږي چې زه د پرکلی شاک په شان شاک پیدا کوم نو دا به هر ملکونو ته څنګه ولیکم دې په دې نه پوهیږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه سلوک شوی دی په دې اتش په توکالو کې دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې هم او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوی دي انسان.
ډاکټر سید عالم مسعود وای په پاکستان کې د خونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوریت حقونو نه پوهیږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی د دښمن هیرو دی لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی. اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاف پیدا شوي دي تاریخ یې ورته الټه کړی دی جده ورته الټه کړی ده وجود یې ورته الټه کړی دی. زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د ارغب دیو چاپه په توتي کې ده توتي په کوه کاف کې دی. زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغې وجه دا وه چې دا وسطې شي کومو د ده توتی با ام په واستي شکی اوسېدو نو یعنی مونږ چې ولټه جوړه شوی یو نو دا کوم پنه پیو.
عصمت شاه جهان وای کله چې ټولنه په اقتصادي ډول ورسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپل حقوقو تحریکونه ډېر ورو پر مخ ځي.
عمومي چې پسمنداري معاشره نو اوم د ازادۍ تحریکونه هغه کې ډېر ورو ورو چلیږي او دا غرنګي چې کومه د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو نو انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلي دي ځکه چې هغه خامخا د جګړداري نظام نه یو ترقیاتي نظام دی او په لغې کې خزه بار روزي نوکرۍ کوي خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراتیک رائټس سیول رائټس چې دی هغه لپاره هغه تنظیمونه جوړوي ټریډ یونین تحریکونه وي نو او بلدا چې د انډستریل ریولوشن چې دی دا هغه لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم دا هغه بنیادی تعلیم چې وشي نو هغه بیا لوستنه بیا په خپل ورستیم کوي چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کم دی د جبر ظلم خلاف چې کم شعور دی هغې ترقی دپاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قامی سوال سره مخامخ دي او ملت پاله سیاست حل دی که نه؟ دا مسئله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلیدی.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یوه طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، کومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان ام د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما د ګردار څومره دی، زما خو هغه په خپل خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو جایداد یې پاتې نه شو. زما کارخانهدار څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما ګورنر څه حیثیت لري. یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې کې اتیا فیصده د مسافرې په حواله سره دي.
عصمت شاه جهان وای په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامی، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلیدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلي ځلې چي دي یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامی سوال، دوه طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چي دي، دا درې واړه داسې تړلې دي چې دی د یو بل نه وده مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډسټریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې چا سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو کامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاتی. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې مونږ ته نوکری پکار دي، مونږ ته سکولونه پکار دي، مونږ ته تعلیم پکار دي. نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی، هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه پکار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثره د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان د سیاست دانچا بدلولو ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې رقم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټیرین از خبرې دی، یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني، شیعاګانې ټول مړه کړل، څوک غیر مسلم نه پرېږدي، د دې چرچ چې دی هغه والو زه هغه مړه کوي کله په بلسمې کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشال دې سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکې هم کالونی جوړه کړې ده، موږ نه چینیان هم کالونی جوړه کړې ده. نو استعماري قوتونو خلاف یو جګړه جوړېږي د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قانونو سره برابري دپاره. دا ټول اړخونه باندې به پښتون باید فکر وکړي.
اوس مهال په پاکستان کې د چینو پاکستان اقتصادي راهداري مسأله په خبرونو کې وي او پښتانه ملتپال سیاستوالان پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې دا لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. پر دې موضوع پښتونخوا ولسي تحریک ډېرې هلې ځلې کړې دي. له ډاکټر سید عالم مسعود پوښتنه وکړه چې آیا دا کار مهم و چې د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه وشي که نه نیغ ولس ته تګ پکار و او هغوی خبرول پکار ول؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي لومړی دوی له سیاسي ډلو، ګوندونو او تنظیمونو سره رابطه وکړه او د هغوی توافق یې ترلاسه کړی. تر دې وروسته دوی حجرو ته ولس ته نیغ ورغلي دي او دا سلسله یې جاري ساتلې ده.
پنجاب کې هم لکه عمران خان، محبت حسن منټو، عصمت جهانګیر، امتیاز عالم چپ کو لگ حجرو تک اوس مونږ نیخ په نیغه ولس ته ځو، لکه اوس مونږ وکیلان تاجران کارخانه دار خو زمونږ ډېر کم دي، هغه او طالب علمان او نیخ په نیغه ولس ته ځو. اوس خو بله لار پاتې نه ده، ما سره دې نه یو خدا شکر دی چې سیاسي ډلې کم از کم په دې متفقې دي. اوس سیاسي ډلې په دې متفقې شوې چې زمونږ سره دوکه ده، نو زمونږ به هلته یووالی راشي. تر څو پورې سیاسي ډلې نه وي راځي، مونږ زمونږ په شان ملنګان مې ډېر کم دي، هغه اثر دې نه کوي. نو اوس به هغه هم انشاءالله مخالفت بنه کی یا په مرکز سره سره کی، نو اولس ته بزو او په خبر بده خوب نه ایښو چې خان ویختې درځین د ویختا جواب کلا سفولا کوټه ویختې اوس په خبر د خپل په خوب کې ودی ان شاء الله دبره ویښو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر، سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شونونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوریت شعور ود لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي، بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده، ځکه چې دا به طرف وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي، ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ په شان خلکو ضرورت دي چې دا به بے طرف ہے، دا به ټول د اوري اوس مونږ څومره به وسه خلک دې به وزید اوس ټول اوري، ځکه چې یو طرف ته شین بیا دې وکوري نه دوه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی دې غنا په چې کومه سیول سوسایټي رورو جوړه شوه، هغه سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړ. د بد قسمتۍ نه د کمیونیزم نه پس خو سیول سوسایټي ته جوړه نه شوه، د پښتنو سیول سوسایټي شته نه. د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره ژبه نه منې یادېږي، خلک وایي چې ان جی او ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران، هغه خلک چې دکاندار دی، سبق وایي، تعلیم کوي، تعلیم یې کړی دی، دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي، آرمی کې نه دي، پولیس کې نه، دغه ټول د سیول سوسایټي برخه دي. نو موږ چې هغه وکیلان، ډاکټران، پروفیسران، مزدوران، کلرکان، استادان، طالبعلمان در روزه کوو، نو دوی د خپل کردار جوړوي. دوی چونکې بې طرفه دي، نو دوی بیا بې طرفه لیکم کوي، بې طرفه عمل هم کوي. دا د یو پرشر ګروپ هم لري، دا د یو کتابي شکل تحقیق رنګ هم لري، او دغه به دا چې دائم وساتل شي.
اوریدونکو، په جمهوریت خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري حقوقو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي، بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لویو ننګونو سره مخامخ دي. یوه یې قومي ده، بل هغه اقتصادي، او درېیمه یې د ښځو د ازادۍ موضوع ده. او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي، نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار، او د دې ازادۍ او حقوقو لپاره شعور او آگاهی خپرولو دنده هم په کلی یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونن خپرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت
Thank you.